په کابل کې د سهار ته بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو یو بل خبرونې ته شرخ لست. هلمند هغه جګړه ځپلې چې عزیزان یې وژل سوي دي او دوی تازه له کورونو بې ځایه سوي د سولې غوښتنه کوي. د افغان ولسمشر د دوهم مرستیال دفتر وایي سرور دانش د کابل د لویدیځ د امنیت ټینګولو لپاره یوه نوې طرحه جوړه کړې.
طرحه د افغانستان د جمهور رئیس دویم مرستیال لخوا جوړه شوې او جمهوری ریاست او امنیت شورا ته استول شوې ده.
په غزې کې وروستۍ جګړو شاوخوا 1000 استوګنځایونه او تجارتي مرکزونه زیانمن یا هم ویجاړ کړي دي. او په دوهمه نیمه کې 219 پروګرامونه لرو. تام دي څنګه
د خپل فکر ازادۍ ته نه پرېښودل شوی کا یو ځوان په کور کې خبره کوي نه شي کولای کا په ټولنه کې خبره مطرح کوي خپل نظر مطرح کوي ډېری ویری ورسره دي.
بل پروګرام مو حقیقت صدې خولمړی خبرونه. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. د هرات ولایت په اسلام کلا ګمرک کې د وروستي اور لګیدنې د تاوان ورکول تګلارې د حکومت لخوا تایید شو. د نورستان والی وایي ګڼو پانګوالو د سیلانیانو د اسانتیا لپاره په دې ولایت کې پانګونه پیل کړې او د بیلاروس د اپوزیسیون مشر وایي په زندان کې د یو وتلي سیاسي مخالف مړینې خوشینه سوې ده. د خبرونو تفصیل. د هرات ولایت په اسلام کلا ګمرک کې د وروستي اور لګیدنې د تاوان ورکولو تګلارې د حکومت لخوا تایید شو. جمهور رئیس پرون په ویلامې کې وویل د راپور چې د ولسمشر د لمړي مرستیال امر الله صالح لخوا پرونی غونډې ته وړاندې شو تایید او وړوندو ادارو ته دنده وسپارل شوه چې په هغه اور لګیدنې کې زیانمنو سوو کسانو ته د تاوان د ورکړې موضوع تعقیب کړي. په دې ګمرک کې د دلوي پر 25مه اور ولګېد چې د سلګونو باروړونکو موټرو او ټانکرونو د سوځېدو سبب شو. د هرات سوداګرۍ او صنایعو خونو ویلي د اور لګېدنې د زیانونو اندازه تر 50 میلیونو ډالرو زیات دی. تر هغې پیښې وروسته زیانمنو سوو کسانو د څو ورځو لپاره تحسن وکړ او له حکومت څخه د زیانونو د جبران غوښتنه وکړه. د ملي اردو چارواکي په لوګر ولایت کې په هوایي او ځمکنیو پوځي عملیاتو کې د شپږ وسلوالو طالبانو د وژلو ادعا وکړه. د 203 تندر قل اردو ویان ایمال خان مومن پرون نوښت ازادي راډیو ته ویل دغه پوځي عملیات پرون په محمد اغې او برکه برک ولسوالیو کې سوي دي
چې په پایله کې د یو سر ګروپ په ګډون شپږ تنه طالب ترهګر وژل شول او څلور تنه نور ټپیان شول. د دې ترڅنګ دفاعي او امنیتي ځواکونو د یاد ولایت د مرکز اړوند د پاتخا بشانه په سیمه کې دوه کړۍ د وسایطو ضد مینونه چې د طالب ترهګرو لخوا د ملکی خلکو د تګ راتګ په لارو کې ځای پر ځای شوي وو هم کشف او شن کړي دي.
د افغان سرتیرو د مرګ جوبلې په اړه څه نه دي ویل سوي. د وسوالو طالبانو ویاندویانو د دغو عملیاتو په اړه تبصره نه ده کړې. د نورستان والی وایي ګڼو پانګوالو د سیلانیانو د اسانتیا لپاره په دې ولایت کې پانګونه پیل کړې. حافظ عبدالقیوم پرون نوښته له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د غوښتنه د نورو ولسونو هم ده. تر دې مخکې د نورستان چارواکو ویلي وو چې سږ کال تر 10000 ډیر کسان د تفریح لپاره دغه ولایت ته سفر کړی دی. نورستان ولایت تیر کال د حکومت له لوري د ملي پارک په نوم ونومول سو. د نورستان والی تر دې مخکې غوښتنه کړې وه چې د نورو سیلانیانو د جلب لپاره دی دغه ولایت د غیر جنگي ساحې په توګه اعلان سي. زموږ غلازه د لريو لري. د بیلاروس د اپوزیسیون مشر چې جلاوطنه د وایي په زندان کې د یو وتلي سیاسي مخالف پر مړینه خوشینه سوي ده. د مخالف سیاسي ګوند او د بیلاروس د ازادۍ غورځنګ د تنظیمونکي وی ټولد اشوراک د مړینې خبر په وروستیو کې خپور شو. هغه د حکومت پر ضد اعتراضونو کې د ګډون له کبله د 15 کلن بند مده تیروله. د اپوزیسیون مشر سویتلانا تیخانوفسکایا چې د ولسمشري کاندید هم وه پرون له نامعلوم ځایه په یو ویډیوي پیغام کې وویل
زه د هغه د ایمان د قدرت روحیه او سم انتخاب له کبله ډیره متاثره سویم. د ډیر درد او خواشینی احساس کوم چې د هغه د ژوند په بای تمام مسوله په داسې حال کې چې له ازادۍ به برخې وو د مرګ خوراک سو. زه د ویټولد کورنۍ ته تسلیت وایم. ستاسو د درد د کمیدو لپاره کافی الفاظ نه لرم.
د تیر کال د اګست میاشتې تر ولسمشرۍ ټاکنو وروسته چې الکساندر لوکاشینکو پکښې ځان بریالی اعلان کړ، په بیلاروس کې مظاهرې روانې دي. اخوا په روسیه کې د روان کال د پای تر ټاکنو مخکې د کرملین د منتقدانو د ځپلو په وروستۍ لړۍ کې د روسیې پولیسو د نیژنی نوګوردو مخالفو څیرو په جلسه کې دوه کسان ونیول. یو سیاسي مشر یولیا ګالیامینا او د سن پیټرسبورګ د ښاروالۍ مرستیال ویتالی بوار پرون شنبه ونیول سول. پولیسو د دوی یوه جلسه د کورونا وبا له کبله د لګېدلو بندیزونو د سرغړونې له کبله ګډوډه کړه. په روسیه کې په یوه کوټه کې د دیرشو کسانو راغونډېدل منع دي. پولیسو ادعا کړې چې په هغه جلسه کې یو دیرش کسان راټول سوي وو، خو د دې جلسې تنظیمونکو ویلي چې په هغې خونه کې یوازې 15 کسان راټول سوي وو. دا نیونې د کرملین د سرسخت منتقد الکسی ناوالني تر نیول کېدو وروسته د روسیې د حکومت مخالفو د ځپلو د لړۍ وروستۍ بیلګه ده. او د جرمني د سایبري خوندیتوب اداره مشر وایي د جرمني روغتونونه ښایي د هکرانو د سایبري یا انټرنیټي حملو له زیاتېدونکي خطر سره مخامخ وي. د څرګندونې وروسته تر دې کېږي چې روانه میاشت د آیرلند په روغتیایي خدماتو دوی او د امریکا د تیلو پر یوې نلیکې ډیجیټلي حملې وسوې. د جرمني د سایبري خوندیتوب فدرال ادارې مشر ارنیشون بوم پرون شنبه زیت آنلاین ورځپاڼې ته وویل په وروستیو 15 کلونو کې د جرمني پر کلینیکونو یو لړ انټرنیټي حملې سوي دي او فکر کوي چې روغتونونو ته د انټرنیټي حملو خطر پېښ دی. د خبرونو پای. د افغانستان دفاع وزارت وایي په ملکي ساحو کې تر بل هر وخت د ماینونو ځای پر ځای کول زیات سوي دي. د وزارت په خبره له دې سره په ګڼو ولایتونو کې د ملکیانو مرګ ژوبله او د دوی د ملکیتونو زیانمنېدل هم زیات سوي دي. هغه کورنۍ چې خپل ځان یې په وروستیو شخړو کې وژل سوي د خپلې بېوسۍ او بېوزلۍ کیسه کوي. نور په دې راپور کې
د هلمند مرکز لشکرګاه ته څیرمه د بولان سیمې د دې اوسیدونکو د کورنۍ ټول نارینه په تازه جګړه کې وژل سوي. دا شزه هم د زرګونو نورو بې ځایه سوي په څیر د لشکرګاه پر لارو سړکونو خپلو یتیمانو ته د نفقې په برابرولو پسې لالهانده ګرځي. هغه ملکیان چې په تازه جګړو کې زیانمن سوي د جګړې له ښکېلو لوریو تروانې شخړې د بندېدو غوښتنه کوي. پورستوی ورځو کې د وسلوالو طالبانو لاسته د میدان وردګ ولایت د جرلیز او نرخ په لغمان کې د دولت شاه او بغلان کې د بورکی ولسوالۍ لویدل له جګړو سره ملو. بلخو له شمال څخه تر جنوب او له ختیځ څخه تر لویدیز پورې وسلوالۍ جګړې هغه څه دي چې ملکیانو ته هم زیان اړوي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان وایي په وروستیو کې وسلوالو طالبانو تر بل هر وخت په ملکي ساحو کې د ماینونو ښخول زیات کړي دي.
د هیڅ شک وجود نداره کامل اصلي طرفات افراد ملکي تر افغانستان طالبان
په دې کې هیڅ شک نشته چې په افغانستان کې د ملکي تلفاتو لوی سبب طالبان دي. له بده مرغه دوی د سړک د غاړې ماینونو انفجار او انتحار څخه په استفادې ملکیانو ته زیان اړوي. نن تر بل هر وخت زیات د خلکو په کورونو د تګ راتګ پر لارو سړکونو او لویو لارو د طالبانو لخوا د سړک غاړې ماینونه ځای پر ځای کول زیات شوي. دا له افغانانو سره د طالبانو ښکاره دښمني څرګندوي او دا ثابتوي چې طالبان په لوی لاس زموږ د هیوادوالو ځان او مال ته زیان اړوي.
لکه چې څه باندې درې اونۍ مخکې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل پیل شول، له کندهار، اروزګان، هلمند، لوګر، غزنی، کندوز، غور، کابل، بدخشان او نور ولایتونو د جګړو او د ملکیانو د زیانمنېدو راپورونه ورکول سوي دي. دفاع وزارت وایي وسلوالو طالبانو د کوچني اختر په دریو ورځو کې تر اوربند وروسته په 13 ولایتونو کې جګړې پیل کړې دي. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په وروستیو جګړو کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې عمده لامل د سړک غاړې ماینونه ګڼي. د دغه کمیسیون د نشراتو مشر ذبیح الله فرهنګ ازادي راډیو ته وویل
انفجار ماین های کنار جاده یکی از غمبارترین تاکتیکی بوده.
در سرک غار ماینونو چودنه تر طول خونرهی تاکتیک دهی ملکیان قربانی کوی. تیر کال او اوس محل دیر کسان در سرک غار پا بم چودنو موتر بم حملو او در مقناطیسی ماینونو پا چودنو که وجل شویدی. در سرک غار ماینونو چودنه در ملکی او پوزی اشخاص و توپیر نشی کولی. نو دغه تاکتیک باید و درول شی.
د طالبانو یو وین ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل د دې په جګړو کې ملکیانو ته مرګ ژوبله نه اوړي او دوی یوازې پر پوځي اهدافو بریدونه کوي. د ادعا کوي چې د مې میاشتې له لومړۍ نیټې په بغلان، هلمند، کندهار او لغمان کې و ولسوالۍ نیولې دي، خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ادعا نه مني. د ملګرو ملتونو یو راپور وایي په افغانستان کې یوازې د روان میلادي کال په لومړیو دریو میاشتو کې 503 ملکیان وژل شوي چې د تیر کال د همدې مودې پرتله 9% زیاتوالی شي. که څه هم شکیل لوري په جګړه کې پر یوه او بل د برلاسۍ ادعاوې کوي، خو د دې جګړې اصلي قربانیان زیات وخت ملکي وګړي وي. د اروزګان د 24 اوسیدونکي نور محمد په څیر ګڼ کسان خپل عادي ژوند ته ستنېدل غواړي. دی د مرکز ترین کوټ له یوې سیمې بلې هغې ته بې ځایه سوی. د ملي امنیت شورا ویند رحمت الله اندړ وایي د وسلولو طالبانو ډیر تمرکز پر جګړه او د ملکیانو پر زیانمنولو دی.
د طالبانو تمرکز پر جګړه دی او خپل ټول توان کوښښ کوي چې ځینې ساحې د نیولو په نامه تخریب او خلک کډو ته مجبور کړي. دوی پر عام ولس او ملکی اهدافو فشار د دې لپاره واردوي چې ځانونه قوي وښيي.
بلخ ولنګ ور ژورنال وی پانی په ورستوي کې په افغانستان کې د طالبانو او حکومت ترمنځ د ویشل سویو سیمو په اړه نقشه خبره کړې چې په وینا یې د افغانستان په سولې کې نونس برخه خاوره په بشپړه توګه د طالبانو په کنټرول کې ده او د ځینو نورو سیمو د نیولو لپاره جګړه روانه ده.
او د هم د جګړو یو شمیر بي ځای سوي
دغه د شاګل نه میړ دغه سره وتیری چې په دوه لاسو په دوه پښو ملاقات چې ما راشتلی دای د بل پر ترګه ګرځو د ترازو په ډکه کې ګرځو چې په پیدا کو کچ په نه ونه پټ چې مسلمان ته کوي په لور ته ونه سن ایا لون نه کښنا کښنا دغه می چې مانګي نو مور لري نه پلار لري زه سره ناست یم د خدای د پاره یو رس پر پیدا کوم هغه نو واسه مسلمان ته چې ته کوي په لور ته ونه سن دونه کرا چې په کندو لگا کې شنو یو سره بل نه رینه نه لرم د شپه په نه یم د خدای د په دان په لکه باندې ګرځو نو تاسو بغاری او ما ته یو ځای سره بوزا بلتم بغاری
نو وای که نو مرته سن اس کورو چې مر نو وای هر څوک نو وی وای دا ما د خلل ته بلای دا می د ما خلل ته ما ما چې خلک څو خو نو سن
تاسو سره چا کومه کړی دی
مصطفی ما د کندهار ولایت میوند ولسوالۍ اوسېدونکی یم. دا چې په میوند ولسوالۍ کې که څه هم تاسې خبر یاست ډېر زیات جنګونه شروع دي او اوس جنګو زیات پرمختګ په دې ولسوالۍ کې کړی دی، نو په دې خاطر دا زموږ د میوند ولسوالۍ عام ولس ټوله را کډه شوي دي. که هر یوه د امن ځای پیدا کړي هغه ځای ته تللي، مطلب یا شاته راغلي یا هغې مې چې کچه کوم د امن ځای پیدا کړي هغې خوا ته تللي. خو د ولسوالۍ دا د دغه شاوخوا د بازار شاوخوا ټوله سره بار شوي دي تللي دي. د چا اته د چا ایوانان هم پاته سوي دي، ایوانان انسانان یې پاته سوي دي، د جوالو لنج سوي دي، هلته اوس هم پراته دي. خو ژوندي مو بس هغه چې رایسته کېدل هغه مو رایستلي دي، اوس د امن ځای ته ځان رسولی دي، په ښار کې دي، هلته په هغه علاقو کې دي.
ژوند
ژوند
آزادی خزینه پر اجازه نور کی چې د بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت د شری
په حنا
زمو په مرتب کې د باران د لپاره پناه یې نشته موږ په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا
تاسو ډیر ډو سهارنی خبری مجله اوري اوس په اوور چیل وی دي تر اسپانه د افغانستان په اړه څه لیکل دي
ایپاک ټایمز ورځپاڼه په روسي غنه کې لیکلي چې افغانستان د ټولو بهرنۍ ځواکونو له وتل سره هممهاله د بې ثباتۍ یو حالت حاکم شوی او د نړۍ قدرتونه دغلته د خپل نفوذ پیدا کولو په هڅه کې دي ایپاک ټایمز چې په نیویارک کې د یوې لویې نشراتي شبکې ایپاک میډیا ګروپ یوه څانګه ده د کارپوهانو په حواله وایي د افغانستان د سولې بهیر په دې پورې تړلی چې د نړۍ قدرتونه یې په اړه همکاري کوي او که سیالۍ له افغانستان د ټولو بهرنیو ځواکونو د وتلو نیټې ته نږدې څلور میاشتې پاتې دي همدې څلور میاشتو کې د نړۍ او سیمې قدرتونه په دې بحثونه کوي چې له افغانستان سره یې راتلونکي سیاسي اړیکې څه ډول وي ورځپاڼې د منځني ختیځ د خپلواک تحلیلګر حمید ابراهیم په حواله لیکلي د افغانستان ناورین سیمه ییزې ریښې لري او حل لاره یې هم باید سیمه کې ولټول شي دغه تحلیلګر ورځپاڼې ته ویلي که پاکستان ایران او قطر د طالبانو مالی او پوځي ملاتړ بند او یو سیاسي جوړجاړي ته هڅې وکړي هغه صورت کې کولی شي پر طالبانو او افغان حکومت د سولې په هدف فشار راوړي مطلب کې وړاندې لولو کله چې ټول بهرني ځواکونه له افغانستانه ووزي نارامۍ به نورې هم ډېرې شي د ایپاک ټایمز سپارښتنه دا ده چې که طالبان له یوه پوځي قدرته په سیاسي قدرت بدل شي دا به یو مثبت ګام وي له امریکا خبریدونکي ملیټری ټایمز ورځپاڼې بیا پر دې اندېښنې یوه لیکنه خپره کړې چې افغانستان کې د امریکایي ځواکونو تجهیزات ممکن د طالبانو لاسته ورشي ورځپاڼې په عراق کې ورته تجربې ته اشاره کړې او لیکلي دي کله چې امریکایي ځواکونه له دغه هېواده ووتل د دوی یو شمېر موټر او تجهیزات د اسلامي دولت ډلې یا داعش ته په لاس ورغلل ملیټری ټایمز د امریکایي چارواکو په حواله لیکلي دوی یو شمېر پوځي وسایل افغان ځواکونو ته سپاري خو دې چارواکو دا ډاډ نه دی ورکړی چې دا به د طالبانو لاسته نه ورځي ورځپاڼې د ځینو امریکایي قانون جوړونکو اندېښنې هم راخیستې چې ویلي دي له افغانستانه د دوی د ځواکونو له وتلو وروسته ځینې مهمې مسئلې ګونګې پاتې دي افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د ژباړونکو بې برخلیکه پاتې کېدل او راتلونکي کې د ترهګرۍ په وړاندې د امریکایي ځواکونو مبارزه هغه څه دي چې د امریکا قانون جوړونکو ګونګ موضوعات یاد کړي دي
د افغانستان د جمهور رئیس د دوهم مرستیال دفتر وایي د کابل په لویدیځ کې د سید شهدا په شوانځي برید کې د وژل شویو کسانو شمیر لسلو او د ټپیانو شمیر تر 160 پورته سوی د دوهم معاونیت د دفتر ریاست وایي دوهم مرستیال سرور دانش د کابل د لویدیځ سیمې د امنیت ساتلو لپاره یو طرح جوړ کړی چې د سید لپاره یې امنیت شورا ته وړاندې کړی ده بلخوا هغه مرستندوی بنسټ چې د دې پیښې قربانیانې خاورو ته وسپارل د وژل شویو کسانو د کورنیو سره د مرستې خبره کوي نور حال په دې راپور کې
د هری ورځې په تیریدو سره د سید الشهدا خوانځي د برید د قربانیانو شمیر زیاتیږي د افغانستان د جمهور رئیس د دوم مرستیال دفتر وایي د کابل په لویدیځ کې د سید الشهدا په خوانځي برید کې د وژل شویو کسانو شمیر لسلو او د ټپیانو شمیر له 160 پورته شوی د روان لمریز میاشتې په 13 نیټه تر دغه برید وروسته د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی ښاغلي دانش ته د ورته بریدونو د مخنیوي لپاره د یوې طرحې د جوړېدو لارښوونه وکړه د ښاغلي دانش د دفتر رئیس محمد هدایت نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه طرحه جوړه شوې او د امنیت شورا په واک کې ده
طرحه د افغانستان د جمهور رئیس دویم مرستیال لخوا جوړه شوې او جمهوری ریاست او امنیت شورا ته استول شوې ده هیله لرو چې ژر تر ژره د دې طرحې د عملي کېدو لپاره پریکړه وشي
ښاغلی هدایت د دې طرحې جزئیات ورنه کړو خو وی ویل چې دا طرحه د سیمې له سپینګیرو او مشرانو سره په مشوره جوړه شوې ده د کابل په لویدیځ کې په سید شهدا خوانځي تر برید مخکې په یاد سیمه کې یو شمېر فرهنګي ورزشي او روغتیایي مرکزونه هم په نښه شوي دي دغه بریدونو د سیمې د اوسیدونکو جدي اندېښنې راپورته کړې او جمهور رئیس هم د خلکو اندېښنو ته په ځواب کې خپل دویم مرستیال د یوې امنیتي طرحې د جوړېدو لارښوونه وکړه بلخوا هغه مرستندوی بنسټ چې د سید الشهدا پیښې قربانیانې خاورو ته سپارلی وه د قربانیانو له کورنیو سره د مرستې خبره کوي د دې بنسټ غړی شریف الله وطن دوست وایي تر دا مهاله دوی 2 میلیون افغانۍ راټولې کړې
څه ناڅه مرستې موږ ته را رسېدلې دي چې 2 میلیون افغانۍ کېږي موږ د هر شهید شوي کورنۍ ته 10,000 افغانۍ او ټپي شوي کورنۍ ته 15,000 افغانۍ مرسته کوو. پاتې پیسې له هغه ټپیانو سره چې ټپونه یې ژور دي او په روغتون کې دي د درملنې لپاره مرسته کوو.
د دغه بنسټ د موندنو له مخې بیا په دغه برید کې 43 کسه وژل شوي او 195 نور ټپیان شوي دي. له دې وړاندې هم افغان حکومت د قربانیانو له کورنیو سره مرستې کړې وي.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د 40 کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر حرارت ده. زه ډېر ناخوښ وم چې ګډون مې پکې کاوه.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاوه؟
اثر ډېر عمیق
او جالبې ویډیوګانې
چوپانه او دریا په کندهار او هلمند سیمه ییزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه غورځول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
وسمه یو نړیواله موضوع. ملګری ملتونه وایي په غزه تړانګه کې د یو لسلزنې جګړې لکبل شاوخوا ول زر استوګنځایونه او تجارتي مرکزونه زیانمن یا هم ویجاړ شوی دي. په دې جګړه کې تر 250 ډېر کسان وژل شوی دي چې ډېری یې فلسطینیان دي. په اسرائیل کې هم د 12 کسان وژنه تایید شوی ده. د مصر په منځګړیتوب د تیر جمعې اوربند د اسرائیل او د فلسطینی ډلو حماس ترمنځ جګړه پای ته ورسوله. نور هر په دې راپور کې
ملګری ملتونه وای د مهال نږدې 800,000 کسانو ته په غزه تړنګ کې په منظم ډول پاکي او به نه رسیږي، ځکه د جګړو لکبله د اوبو رسولو شبکې 50% زیانمنې سوي دي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په حواله د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې د غزه د ټولنیزو چارو او کور جوړونې وزارت په حواله ویلي چې د 11 ورځنۍ جګړې لکبله 12,000 استوګنځایونه او تجارتي مرکزونه یا زیانمن سوي یا هم ویجاړ سوي دي. ملګرو ملتونو ویلي 1,000 استوګنځایونه او تجارتي مرکزونه د استوګنې او کارونې وړ نه دي. په 250 نورو ودانیو کې نږدې 1,240 نور واحدونه تخریب او نږدې 4,538 نور واحدونه قسمن تخریب سوي دي. ملګری ملتونه وایي 350 شوونیز مرکزونه، 6 روغتونونه، د لومړنۍ روغتیایي څارنې 11 مرکزونه هم زیانمن سوي او په غزه تړنګ کې شوونځي تړلي چې دې کار 6,000 ماشومان اغیزمن کړي دي. خو یو فلسطینی چارواکي وایي د لومړنیو ارزونو له مخې د اسرائیل او فلسطینی ډلو ترمنځ په 11 ورځنۍ جګړه کې شاوخوا 2,000 کورونه تخریب سوي دي. په غزه کې د ټولنیزو چارو او شر جوړونې وزارت مرستیال ناجی سرحان پرون شنبه اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي په دې جګړه کې تر 1500 پورې نور واحدونه قسمن ویجاړ سوي دي. دا اژانس په حواله اسرائیل د غزه تړانګې پر ګڼمیشتو سیمو په سلګونو هوایي حملې وکړې چې د استوګنې، تجارتي او دولتي ودانۍ په نښه کړې. راپورونه وایي د دغو حملو هدف هغه ځایونه و چې د فلسطین حماس ډلې پکې دفترونه او منابع درلودل. بلخوا د غزې د پولیسو قمندان محمود صلاح ویلي چې د اسرائیل لخوا ویشتل سوي شاوخوا 300 راکټونه او 14 سرګلولې راټولې کړې سوي دي. د فلسطین چارواکي وایي د 11 ورځنۍ جګړې د مالی زیانونو اندازه 350 میلیونه ډالر پورې اټکل سوی، خو په دې باب ارزونې لا هم روانې دي. د مصر په منځګړیتوب تیره جمعه د اسرائیل او فلسطینی ډلې حماس ترمنځ اوربند وسو او ورسره هغه 11 ورځنۍ جګړه پای ته ورسېده چې په نتیجه کې څه باندې 250 کسان وژل سول چې دا ژانسونو په حواله ډیری فلسطینیان دي. په اسرائیل کې هم د 2 ماشومانو په ګډون د 12 کسانو مړینه تایید شوې ده.
امروز حقوق هسته ایمان رو
لا ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
بیرته افغانستان تور ګرځو. بلخ ولایت کې د رسنیو ملاتړ بنسټونه وایي چې د ګواښونو زیاتوالی سبب سوی چې له رسنیو څخه د ښځینه خبریالانو تېښته زیاته سي او اطلاعاتو ته د خلکو لاسرسی محدود سي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د ازادو رسنیو څخه د ملاتړ دفتر او په دغه ولایت کې یو شمېر خبریالان وایي چې د رسنیو په وړاندې ګواښونو د خبریالانو ترمنځ سانسور هم زیات کړی دی. تفصیل په دې راپور کې.
دی آخر تدس بلند امنیتی اثر آدرس اثر آیدی بلند بیشتر
محبوبه محمدی نومیگه و پا بلخ که ده سلام وطندار راژیو خبری علاوه هغه یو میاشت کی چه ده طالبانو لخواه ده پر لپس گواهونو لعمله لافغانستان سخه بهر تخته دلی محبوبه اوس پا ترکیه که کدواله شوی او ده کدواله دوسیه هم لا ندرو کانه آقل محمدی آزادی راژیو تو ویل چه پا پای که لا هیواد سخه ده تخته هدف ندرگلوت.
وقتی ما به نهادهای امنیتی مراجعه کردم
کله چې ما امنیتی بنسټونو ته مراجعه وکړه دوی راته وویل زه د کډوالۍ په کیس یعنی قضیه پسې ګرځم. متاسفانه دا راته دردونکې خبره وه. هر ورځ د خبریالانو پر وړاندې ګواښونه زیاتیږي او د سولې خبرو اترو هم پر امنیت هیڅ تاثیر نه دی کړی، لا امنیت خراب شوی.
د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون هم امنیتي وضعیت او په بلخ کې د خبریالانو په وړاندې ورځ تر بلې زیاتېدونکی ګواښ ته اندېښنې وړ بولي. په بلخ کې د یاد کمیسیون د ساحوي دفتر مشر سید محمد سامه ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د جګړې د دواړو لوریو لخوا خبریالانو ته ګواښ متوجه دی. سامه وایي چې د خبریالانو په وړاندې یادو ګواښونو اطلاعاتو ته د لاسرسي زمینه هم محدوده کړې ده. د وویل
جنگ و ناامنی ها و ناملایمات و قارن شکنی ها
جگره نامنی نخوالو او لقانون چخه سرغرونو لبد مرغ دا بیان آزادی چه دا دولت لمهم و لسترارونو چخه دا لگوک سرمخ کردی او لبیان آزادی چخه سرغرونه لاساسی قانون چخه سرغرونه دا.
د افغانستان د آزادو رسنیو څخه د ملاتړ بنسټ یا نای هم وایي چې په روان کال کې 15 تنه خبریالان د شته ګواښونو په دلیل د بلخ له تصویري رسنیو وتلي او هیواد یې پرېښی. په بلخ کې د یاد بنسټ مشر مبین سایی وویل
ما در ولایت بلخ در تا یک سال نزدیک به 5 تن از بانوان خبرنگار که ترک کار رسانه‌ای کردن داریم. دلیل ترک کار و وظیفه‌شان هم تهدیدات و ناامنی های اخیر بوده.
د بلخ امنیه قمندانه د خبریالانو په وړاندې د شته ګواښونو په اړه ازادي راډیو ته لا تبصره کولو ډډه کړې. د می میاشتې له لومړۍ نیټې له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو د وتلو د بهیر له پیل سره سم د طالبانو حملې هم زیاتې شوې. په پام کې ده د راروان سپتمبر میاشتې تر 12 نیټې ټول بهرني ځواکونه له افغانستان نه ووځي. دغو خبرونو د محبوبې په ګډون ډېر شمېر نور کسان هم اندېښمن کړي. دوی ویریږي چې مابده د طالبانو په راتګ سره د بیان ازادۍ په برخه کې شل کلنې لاسته راوړنې له خاورو سره خاورې شي. د بشر حقونو د څار ادارې تېره میاشت وویل چې د طالبانو ځینې قماندانان او جنګیالي په ټول افغانستان کې په لفظي او یا هم تحریري ډول خبریالان ګواښي. خود قطر په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر استازو بیا ویلي چې دا ډله خبریالان نه ګواښي. دوی زیاته کړې چې له خبریالانو غواړي چې د اسلامي ارزښتونو په رعایت کولو سره هغو ته احترام وکړي. د بښنې نړیوال سازمان د سور میاشتې په 13 نیټه د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې تیر کال په افغانستان کې 12 خبریالان په هدفي حملو کې وژل شوي او روان کال هم 4 نور په ورته حملو کې لمنځه تللي. د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی هم تیر کال دغه په موټر د ماین چاودنې له امله د هلمند ولایت په مرکز لشکرګاه کې ووژل شو.
تاسو له پیغامونو
د ازادي راډیو د پیغام د سات خبرونې ته ظهیر پوجیم د افغانستان د ملي دفاع وزارت یو معلول افسر یم. د 1300 شپږنیوي او 1300 ونیوي د تقاوتي پیسې مې پاتې دي. د 1300 اتنیوي او 1300 ننیوي د تقاوتي مې اخیستې ده. د دې روان کال ناواله کېږي په لحاظ د خدای د دې وطن په د ساختمان په چارو کې رنګ مسولیت نه پزې خلک وجود لري. د جمهور مو زموږ راغلا لري په لحاظ د خدای د زموږ پیغام درې ځای پرې ورسوي. السلام علیکم.
پلان د هلمند ولایت ازادي پیغام پیغام شروع را د زموږ آواز سره ځای پرې ورسوي. د خدی دیر شبکی دیر کمزور